پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري کونسلونو په زرګونو قضیې حل کړې دي. د کابل په پرونی برید کې د وجل شو شمیر الله سلويخت واوخت او په انډونیشیا کې د سونامي له وجې د مړو شمیر 323 تر رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کونسلونو یا ډي ار سي سکل سره پاسه شپږ زره 200 کیسونه حل کړي دي. د دې کونسلونو غړي به په لوه مشران، ریټایرډ سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د پولیس محکمې د عامه اړیکو دفتر پرون جاری کړې یو خبر پاڼه کې ویل د دې کونسلونو له وجې نه یوازې په عدالتي نظام او پولیسو بوج کم شوی، بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او په ارزانه هواریږي. د یاد دفتر مشر وقار احمد په دې حق له بیګام شال لیډیو ته
خپل د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتي روغ جوړ کړي او په دې کې هر قسمه مسلې دوی هواري.
د شخړو د هواري اولنۍ ځلي کونسل په 2010 کال کې په پیښور کې جوړ کړل شو چې له کامیابۍ وروسته دا نظام د صوبې نور ځلو ته هم وغځول شو. تمه ده چې ډېر ژر به په قبایلي ځلو کې کار شروع کړي. په پا پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شو خلکو مسله د سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته یې د عدالتونو ته حاضر کړي. یاد کمیشن پرون د یو خبر پاڼې په خبرولو ویل چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د ریپورت تر مخه د روان کال ته نومبر تر 1 پورې ورسره سره د پاسه 2100 حل طلب کیسونه وو، خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د لادرکو کسانو شمیر لدې زیات دی. په کوټه کې د غیب کړل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویل پرون ورسره د بلوچستان سو وزیرانو ملاقات وکړ او د مرستو ډاډ یې ورکړ، خو دوی لا هم مطمئن نه دي. د خلکو د لادرکه کېدلو زیاتره تورونه په امنیتي ادارو لګول کیږي، خو د پوځ ویاندانو په بیا بیا دا تورونه رد کړي ویلې دي چې په 2000 غیب کړل شو کسانو کې د 3000 کیسونه حل شوي دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجنګ کې له خپل چینی سیال وانګ یی سره ملاقات وکړ چې پکې د خپل منځي تعلقاتو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په حق لا په هلو ځلو هم خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت یو چارواکی نن مشال ریډیو ته ویل چې خاغلی قریشی تیر شپه چین ته رسیدلی دی. د څلورو هیوادونو په دې سفر کې پرون نوموړي په تهران کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ملاقات وکړ او د سیاسي او اقتصادي تعلقاتو په لانو پراخولو او د سیمې په امنیتي ورسره خبرې وکړې. خاغلی قریشی له تهران وړاندې کابل ته هم ورغلی وو او له افغان چارواکو سره یې د سولې د بهیر په اکله خبرې اترې کړې وې. نوموړی به نن د چین د سفر نه پس روس ته ځي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وايي په کابل کې په حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلیز برید کې لک تر لګدري سلويخ کسان وجل شو او تر لاسو زیات نور جوړبل دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا له 7 جګړې او د ټولو بریدګرو له وجل کېدو وروسته تیر ماسخوتن د برید پای ته ورسید. د کابل پولیسو په وینا له برید وروسته د مړو او ټپیانو لټون لا هم روان دي او اندېښنه ده چې دا شمیر زیات شي. چارواکي وايي برید هغه وخت وشو چې وسلوالو کسانو پرون د شهیدانو او مازورانو نو د ریاست مخې ته لومړی موټر بمی چاودنه وکړه او وروسته د غلطه سو منځله ودانه ته ننوتل. د چارواکو په وینا پولیس په هماغه لومړی شیبو کې د بریتر لاندې ودانه څخه له 350 زیات کسان په وستلو کې بریالي شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې، ویلې دي چې وسلوال افغان ځواکونو سره د جګړې پر ځای د شهیدانو او مازورانو په مرستو کوونکو بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د برید په سختو ټکو غندلې ده. تر اوسه د دې برید ذمہ واری چا نه ده منلې. په انډونیشیا کې د سونامي له وجې وژل شو کسانو شمیر 303 ته ورسید. پرون د دغه هیواد له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې وویل د دسمبر په 2 راغلي دغه سونامي کې له 1400 زیات کسان جوبل شوي هم دي او د نورو مړو او جوبلو کسانو د راایستلو چارې جاري دي. د یادې ادارې ویاند سوټوپو پورو وایي لږ تر لږه 128 کسان اوس هم لا درک دي او د باران له وجې په امدادي کارویانو کې مشکلات دي. دا سونامي چې د اورشیندونکي لاوې په نتیجه کې راغلی د انډونیشیا سوماترا او جاوا جزیرې سخت متاثره کړي او په سلګونو کورونه هوټلونه او نورې ودانۍ یې تباه کړي دي. د ترکی رسنیو پرون رپورټونه ورکړل چې له شام سره د پولې د حفاظت لپاره اضافي ترکی ځواکونه استول شوي دي. دا له هغې څو ورځې وروسته دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له شام څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو فیصله اعلان کړه. د ترکی انادولو خبري ایجنسی وایي د شام پولې ته استول شوی دغه پوځي کومک چې د هیواد جنوب ختیځې صوبې کیلیس ته رسېدلی پکې ټینکونه هم شامل دي. انادولو زیاتوي چې د ترکی ملاتړ لرونکي د شام حکومت مخالف باغیان هم د کوردان نو تر ولقی لاندې سیمې مامبیج کې ځای پر ځای کړل شوې دي. دا راز حوریت ورځپاڼې بیا لیکلي چې خواوشا اصل ترکی پوځي ګاډي د شام شمالي سیمې الباب ته اوختې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زمونږ همکار د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ خرڅل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 10 پیسې او 115 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ، یو سعودي ریال 10 روپۍ 95 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان د خارجي چارو وزیر نن سهار په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلی او د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې په تړاو پر نوو هڅو یې خبرې ورسره کړې. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې په افغان سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
گاوندی ہے وادونا د دی هم مدد واخلی چې طالبان کہانی کی چغیرا شی او خپل افغانانو سره کی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د شخړو د هواري کونسلو یا ڈی آر سیز په صوبه کې ښه کارکردګي کړې، ځکه نو دوی په پام کې لري چې په نوو قبایلي ضلعو کې هم دغه نظام معرفي کړي. او د ورکتل شو بلوچستان د منډلو په هدف په کوټه کې په احتجاج ناست فعالان وایي صوبایي حکومت د دوی دادرسي نشي کولی، ځکه نو دوی اسلام آباد ته د تګ تیاریاني پیل کړي دي.
اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو، دا پروګرام جوړو پولیسو ته ډېر یخن دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 30 د سیمې د څلور هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې ته د سفرونو لړۍ پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفرونو مخه له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې پراته خندونه لری کول دي. شننونکي وایي د افغان سولې په تړاو دا مهال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته کینول دي. د دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د خارجي چارو وزارت خبر پاڼه وایي د هغه هیواد خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر پر 15 په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره ولیدل. دواړو چارواکو د چین او پاکستان پر اړیکو سربیره د سیمه ییزې همکارۍ زیاتولو او همداراز د افغانستان د روغ جوړې په تړاو پر پیل شو نو هڅو خبرې وکړې. د خبر پاڼې تر مخه دواړو خواوو هوټ ښکاره کړل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به ګډه تګلاره جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 23 د سیمې د څلور هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې د سفرونو لړۍ پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغو سفرونو هدف له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغان سولې په تړاو د نوو پرمختګونو په اړه د سیمه ییزو مشرانو باور ترلاسه کول دي. خارجه وزیر قریشی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د ګل پروس کابل او وروسته تهران ته ورسېد. نوموړي په کابل کې له خپل افغان سیال او وروسته د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړ چې حکومت به افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر خان وایي د افغان سولې په خبرو کې دا مهال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینول دي. د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي په دغه لړ کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو موقف مخ ته راغلی چې سیاسي حل ته توجه پکار ده. په خپل باندې امریکا غوښتل چې سیاسي حل ته توجه وکړي، لیکن د ټولو نه مشکل مرحله چې پاتې ده هغه دا دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینول. پاکستان نه بیا لکه تمه زیاته ده د زرمی خریدیات چې د متحده عرب اماراتو د سفر نه وروسته د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل. بیا د افغانستان مشرانو ځینې بیانونه هم راغلل چې هغه هم لږ سخت وو. زما خیال دی چې د شاه محمود قریشي خبره هم دا ده چې دا ګاونډي هیوادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان قانع کړي چې هغوی راشي او خپل افغانانو سره کی.
د پاکستان خارجه وزیر په تیرو لسو ورځو کې کابل ته دوه وارې ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل ویلي افغان او پاکستاني چارواکو په کابل کې د ګل دورې په لیدنو کې پر دې اصلاح شوي چې د امن پروسه مخ ته یوسي او له خپل منځي اړیکو تجارت سر پر تړلو موضوعاتو د خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د ګل پروز له کابل ته ایران ته ولاړ او هلته له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ایران ته د قریشی اولنی رسمي سفر وو. ټاکل شوی نوموړی تر دې وروسته روسیې ته ولاړ شي.
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا پولیس وایي سکاله د شخړو د هواري لپاره د جوړو ځلي کونسلو لارې شپږ سوه 2008 کیسونه هوار کړي دي. د پولیسو په خبره د کونسلې چې لوجې پر عدالتونو بوج کم شوی او کارکردګي خلک هم خوشاله دي. په نو جوړ شو قبالي ضلعو ته به هم دغه نظام یا دغه کونسلې دوی وغځوي. پر دې موضوع د رابی اکرم خان رپورټ.
د پولیسو محکمې د عامو اړیکو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې سخت کال ورته 1300 او 28 کیسونه راغلي وو چې پکې څه د پاسه شپږ زره کیسونه یې هوار کړي او 1320 خړي اړوند کونسلو ته د هواري لپاره لیږلي. د یادې محکمې خبر پانی زیاتوي چې د ټولو زیات کیسونه په ثوابه کې هوار کړي شوی دي چې شمیر یې 1292 دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د عام اړیکو ډایرکټر وقار احمد وویل چې د شخړو د هواري د کونسلو د لارې د ولس مسلې په لږه موده کې هواریږي. دی وایي نه یوازې د کونسلو سره په عدالتونو بوج هم کم شوی، بلکې د سرکاري وسایلو بچت هم کیږي.
د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتي روغ جوړ کړي او هر قسمه مسلې د هواري د مہر دا خوری او د ماما په مینس کې د زمکو د جیداد د خلکو د پیسو د لانجو شخړې چې په ملي د ټولې هواریږي.
ډایرکټر وقار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې د شخړو د هواری دا کونسلې به په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي قبایلي ضلعو ته هم غځوي.
هلته چونکې آلریډي جرګه سیستم موجود دی، دا به مونږ د خیبر پښتونخوا ټول اضلاع ته ورکو. نو داسې سابقه قبایلي اضلاع چې کوم زمونږ دی دا هو دغلته به انشاء الله دا اول با دا هر ضلع په سطح باندې او دا غي نفس با هر تحصیل په سطح باندې دا ډي ار سي التوی او انشاء الله التوی د دې ځنا زیات ریزلت خرازي.
د کاوني چارو پوې جاس خان وای د کونسل په کار دي، خو دې سره سره دا هم په کار دي چې په دې کونسلو کې دي د قانون علم لرون کې خلک وي.
دا یو ډېر عمل دی، دا د پښتنو د روایت په دنیا کې دا یو کنونشن دی او څخه پاتې شوی دی چې کوم ته بیا مونږ د پنچایت نوم کوم ته مونږ د جرګې نوم یو چې مسلې هغه حل کوي. خو په دې کې کم ځکه خلک چې کوم اهل خلک دي نو
2014 کال کې پیښور کې د شخړو د هواري یو کونسل جوړ کړی شوی وو او د دې د کامیابۍ پر ځای نظام نورو ضلعو ته هم غځول شوی وو چې مقصد یې خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول وو. د دې کونسل غړي د سیمې غیر متنازه مشران، سرکاري ریټایرډ افسران او غیر سیاسي خلک وي. دا وخت په مردان، نوخر، سوابه او سوات کې څلور څلور، پیښور او چارسده کې درې درې، چترال کې دوه او د صوبې په نورو ضلعو کې یو یو د شخړو د هواري دا کونسل کار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د غیب کړل شو کسانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت یې ستونزه نشي حلولی، نو ځکه اوس غواړي چې خپله خبره وفاقي حکومت ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان انساني حکومت خپلواک کمیشن په زور د لادرک کړل شو کسانو له کورنۍ سره ملاتړ ښودلی او حکومت یې غوښتي چې دغه مسلې د حل لپاره پاخه ګامونه واخلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شو خلکو مسله دی سنجیده وګڼي او ترمندنې وروسته دی عدالتونو ته حاضر کړي. د کمیشن د دسمبر په 13مه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورت تر مخه د روان کال د نومبر تر 13مه پورې ورسره 2014 کسانو حل طلب کې سونه موجود و. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه په زور غیب کړل شوی خلک تر دې ډیر زیات دي. په خبر پاڼه کې د کمیشن د مشر مهدی حسن لخوا ویل شوی چې حکومت د وادو باوجود د مسلې ته پام نه کوي، نو ځکه په کوټه کې بلوچستان مجبور شول په سخته یخنۍ کې شپه ورځ د حکومتي ودانیو مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. په کوټه کې د غیب کړل شوو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د ښځو، سړو او ماشومانو تر دوه هفتو احتجاج وروسته ورسره د بلوچستان حکومت څو وزیرانو د دسمبر په 14مه وکتل، خو د هغه په خبره چارواکو د دوی د خوشحالولو لپاره ورسره د پخوا په شان پوچي وادې وکړي، نو ځکه به اوس خپل احتجاج تر اسلام آباد او کراچۍ غځي. نوموړی زیاته کړه،
ملاقات کې به درې وزیران وي، خبرې وکړي، موږ دا کار کې ناکام شوی، موږ دا نه کیږي، بیا هم موږ کوشش کوو، او دا کوشش کوو شرکت دا لګیا چې دا کوشش کوي. لږ کال کو ماته کیږي چې زیاد احتجاج کې ناشته هم وو کرتا دي کیمپ پر، اوس اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو، دا پروګرام جوړو بیا په ګورو.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې د چارواکو او مظاهره چانو د ملاقات ستاینه کړې، خو پر حکومت غږ کړی چې د ملک د آئین او ملګرو ملتونو د تړونونو په احترام دی هغو ته سزا ورکړي چې خلک په زور غیبوي. مشال ریډیو د پاکستان بشری حقوقو وزارت سره په دې اړه د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی نه غوښتل په زور د غیب کړل شو کسانو پر مسله وغږیږي. د دسمبر په 11مه د دې وزارت وزیر شیرین مزاری په پارلیمنت کې ویل چې په هیڅ جمهوریت کې په تیار کې د خلکو غیبول جواز نه لري. هغه وعده وکړه چې په دوه میاشتو کې بعد د ستونزې حل راووزي. په بلوچستان کې ځینې وسلوال ډلې له پاکستان د ازادۍ اخیستو لپاره مبارزه کوي چې پوځ یې پر ضد ګڼ عملیات روان کړي. په همدې حال کې بلوچستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوونکي کسان هم نه پرېږدي او په زور غیبي چې وروسته یې مړی موندل کیږي. د پاکستاني پوځ وایندانو په بیا بیا خبري غونډو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په وزره غیب کړل شو کسانو کې د څلور زرو کیسونه حل شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت سروې کړې وه، خو د سیمې د ځینو کورونو سروې منسوخ کړل شوی و چې ځایي خلکو د دغه اقدام پر ضد احتجاجونه کړي وو. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي په سروې کې ځینې نیمګړتیاوې وې چې اوس پوره شوې دي. د چارواکو په خبره دا ځل ټول کورونه په سروې کې شامل شوي چې حکومت به د هغوی مالکانو ته مالی مرستې ورکوي. سیلاب مسعود رپورٹ لری.
پسولی وزیرستان کشش پیش میاشت مخ شه ده مالی ملاتر ده پارا یویش زرا کرونو اندراج شوائی و چه پا کمش ده ورست بیاد ده یوش میر کرونو اندراج منسوخ خدا وقت ده غای اندراج بیا بحال کرای شوائی دای ده سیمه یو سه دونکای سیف الله سیفی ویایی
نیزه تقریبا ده سپیز میاشت نا پا ده مینات چه جاری وی اختجاجی نا وکرل مخواخیر ده میزه چه دی سی دای دی پی کمیشنان جناب یخی آخونزادا صاحب سرا کامیاب مذاکرات وشور و پا کامیاب مذاکرات چه دغه ده سروی ده بحال کاول اعلان وکا چه پاگا چه فکری تا وی چکین شیری دی او ده داول چه اینی شلا انکاری بو هان ده سفور چه فکیم مثل مسائل وی آغا زل رکاو او ده تا ها انکاری بی اینی شلا چکی سلسلا چکی ما دو آغا جاری شی
دغا بار اکش ده سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر دل نواز وزیر سویائی دا ہم وار وائے پکار لگیا یو چکم پاتے نور کرونا دی دا غوی مالکون ہم بے برخے پاتے نرشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شئی منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرڅ لنډې څپې دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅ
د مشال ریډیو د په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو او د بشري حقوقو فعالانو له حکومت غوښتي چې دوی د فعالیتونو لپاره د قانون سازۍ او پالیسۍ جوړولو په چارو کې د دوی رائے واخلي. د فعالانو دا هم غوښتل چې دوی د خپل کار ته پرېښودل شي او بې ځایه نه تنګول کیږي. له پېښور د خالد خان رپورټور.
دا خیبر پختونخوا یو شمیر مدنی ټولنو او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې غیر دولتي موسسو او تنظیمونو لپاره د قانون او پالیسی جوړولو کې د مدنی ټولنو د غړو نه رای اخلي او دغه تنظیمونو کې کارکونکو ته د تحفظ ورکولو سره سره د دوی په کارونو د بندیزونه نه لګوي. دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د پختونخوا سیول سوسایټي شبکې کمر نسیم اویل چې دا نړۍ زیاتره هیوادونو کې خبریالانو مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو د پاره کارکونکو د پاره سخت قوانین په دې غرض جوړیږي چې دوی د حکومت په پالیسو باندې نیوکه بند کړي.
سنسر شروع دی اختلاف رائے چې کم دې مونږ ګورو په ټوله دنیا کې حکومتونه برداشت کوي نه که تاسو په حکومتي پالیسی باندې تنقید کوي یا زده سي پالیسی وي. به تور پاکستاني دا زموږ حق ته چې مونږ د خپل حکومت په یو پالیسی باندې تنقید کو یا غی کی اصلاح ہوتا سجیسٹ کو.
دبلیو ون تنظیم یو زنانہ کارکون کی اوائل چې د بشری حقوق او په خصوصی توګه د زنانو د پاره کارکون کی زیات چوند سره مخ وی او باید چې حکومت دوی ته د تحفظ ورکول سره سره د دوی په کار کې خندان نه اچوي.
ټول نزات غټه مسله مده کده چې کم هیومن رائټ ډیفند دی هی ته فلم پروټیکشن په انسانان دی هیومن رائټس باره کې کار کوي د نور حقوق چې کم دی هی باره کې आवाज کوي. نو موږ مده کوي چې د دې چې کم خپل حقوق دی هغه هم سکیور شي او چې کم تنظیمونه سره دی خپل کار کوي هغه کې هم دی سکیورټی عادت تنظیمونه سکیورټی د تنظیمونو پروجیکټو سکیورټی هم وي.
دا مدنی ټولنه یو بل غړي ظفر اقبال اوایل چې ځینې مدنی ټولنو او غیر دولتي موسسو باندې بے بنیاد تورونه لګول شي او بیا نه صرف دا غوي جون په خطر کې وي بلکې هغه خپل کار هم په ازاده نشي کولی.
پولو باندې تور لګي نو موږ وایو چې هغه د رامخه تکړې شي چې کم کس کوي او موږ یو محسوس کسي نو موږ هم دا غي نه جدا شو هغه دې مونسي باقی خدا نه چې مونږه هغه پښتو متل دی وي د سپګې د پاره ټول کن نه دي سوزول پکار هغه سپګ رانیول دي د هغې علاج کول پکار دي کنه چې هغه ختم شي نو هغه خلک دې په ګوته کړی شي.
دا یادونه ده چې پاکستان کې په تیرو ورځو کې د اتلس بین المللي این جی اوز لایسنسونه منسوخ شوي دي چې لوی اغېز یې په ځایي تنظیمونو او مدني ټولنو باندې شوی دی. دغه شان په ورځپاڼو او رسنو کې هم یو شمېر خبریالان او ملازمین دا نوکرونه وستل شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پیپلز ګوند پر مشر او د پاکستان پر پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د درغلیو د لګیدلو تورونو مقدمه بل اوریدنه د دسمبر پر 1 کېږي. پر نوموړي تور دی چې د خپلو لګښتونو حساب یې نه دی ورکړی. پرون په دې اړه د مقدمې په یوه اوریدنه کې دا الزام هم لګیدلی چې زرداری د خپل تیر حکومت په وخت کې ځینو کمپنیو ته په ډېره کمه بیه ځمکې او نور مراعات ورکړي دي او په دې توګه یې درغلی کړی ده. خو د نوموړي ګوند دا تورونه ردوي او سیاسي لوبې بولي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سپریم کورټ ته د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی هغه رپورټ پر تعصب ولاړ بللی چې پکې د دې ګوند پر شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د تورو پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ تور پور شوی دی. د دې ګوند دیوې مشر شری رحمان د دسمبر په 4 په قومي اسمبلی کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر اپوزیشن سیاستوالو فشار اچولو لپاره دغه سي تورونه لګي. نوموړي پوښتنه وکړه چې د حکومتي غړو احتساب ولې نه کیږي.
دوی زرداری صاحب او د پیپلز ګوند مشرتابه متناسقه کول غواړي. مقدمه پرې په مطبوعاتو کې روانه ده. داسې قسم د تحقیقاتو ډلې دي. دوی سره د حکومت وزیران ټوله ورځ ملاقاتونه کوي او چارواکي بیا وایي چې د تحقیقاتو ډله خپلواکه ده. دا د کوم سره ټوکی دي؟ آیا احتساب یوازې د اپوزیشن لپاره دی؟ موږ ته ووایه چې تاسو د بل چا احتساب کړی دی.
د دسمبر په 4 د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د منی لانډرنګ په یو کیس کې آصف علي زرداری ته حکم کړی چې د دسمبر تر 1 پورې خپل جواب جمع کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو له مخې د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې د اومنی ګروپ په نامه تجارتي کمپنۍ او په جالي نومونو فعالیت لرونکو ځینو نورو سوداګرۍ شرکتونو د جالي بانک حسابونو له لارې د زرداری لګښتونو لپاره پیسې ورکولې. د حساب ورکونې په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د دسمبر په 4 په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د تحقیقاتي کمیټې رپورت پر تعصب نه بلکې پر حقیقتونو ولاړ دی. هغه د مثال په توګه د ځینو پیسو یادونه وکړه.
48 ټایمز تک لیرینګ کیږي. پیسې 48 ځلې له یو اکاونټ بل ته لیږل شوی وي. دا د دې لپاره چې د لومړی بنیادی اکاونټ درک ورکشي. اند بلاول هاوس په نامه په کراچۍ کې د زرداری کور 1.5 میلیون روپو بلونه د جالي بانکي اکاونټونو له لارې ورکړل شوی دي. د 2.8 میلیونو د جازونو سفر لګښت دی. د مرمۍ ضد ګاډي هم د جالي اکاونټ په مرسته اخیستل شوی دي. په داسې طریقه تورې پیسې وینځل شوی چې زه یې حیران کړم.
د پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداری داغه پر خور او ځینو دوستانو د درغلیو په کیسونو کې څېړنې د پاکستان وفاقي تحقیقاتو ادارې اف آی اے پر مخ بیولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه دغه ادارې له عدالت غوښتي چې په دې مقدمه کې د تورونو کسانو له ملک څخه د وتلو مخنیوي لپاره دی یو حکم وکړي، نو دوی به نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچي. په دې لیست کې د هغو کسانو نمونه وي چې بهر ته سفر نشي کولای.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ضلعي کونسلونو یا ډي آر سیز سږ کال څه د پاسه 6200 کیسونه حل کړي دي. د پولیسو په وینا د دې کونسلونو له وجې نه یوازې په عدالتي نظام او پولیسو بوج کم شوی بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او ارزانه هواریږي. تمه ده چې دا نظام به ډېر زر قبایلي سیمو ته وغځول شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړ شو خلکو مسله د سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته د یي عدالتونو ته حاضر کړي. یاد کمیشن پروند یو خبر پاڼه په خبرولو ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن له شمیرو د لادرکو کسانو شمیر زیات دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجنګ کې خپل چینی سیال وانګ جی سره ملاقات وکړ چې پکې د خپلمنځي تعلقات ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په حق لا په حالو زلو هم خبرې وشوې. خاغله قریشی له تهران وړاندې کابل ته هم ورغلې و او افغان چارواکو سره یې د سولې د بهیر په حق لا خبرې اترې کړې وې. نو موړې بعد چین نه پاس نن وروسته هم ورځي. افغان چارواکي وايي په کابل کې په حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلې زبرید کې لګ تر لګا نه هغوش کسان وجل شوي. بخنه غواړم درې سلويخ کسان وجل شوي او تر لسو زیات جوړل دي. د کابل د امنیتي چارواکو وینا له 8 ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وجل کېدو وروسته تیر ماسپښین د غبرید پای ته رسیدلې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په انډونیشیا کې د سونامي له وجې وجل شو کسانو شمیر 303 او بیا ته ورسېده. پروند دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداري وویل د دسمبر په 28 راغلي دغه سونامي کې لسور لسوسو زیات کسان روبل شوي هم دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکیل احمد الله اورو.
ڈیلی ٹائم ورسپانہ پخپلی اداری کلی کی دا اسلام آباد احتساب عدالت پخوانے وزیر اعظم نواز شریف پر العزیز اسٹیل مل قضیہ کے نہ صرف دو کالو لپارا زندان تولی گلو بلکہ جرمانہ یہ ہم کڑو خونو موڑے پا فلیگ شپ قضیہ کے خوش کڑو. ورسپانہ لی کی دا دویم زلدے چ نواز شریف پا پاناما کیس کے زندان تولی گلے شو لدے اڑان دے پا آئی ون فیلڈ قضیہ کے ورتا ہم دا لسو کالو دا بند سزا اور ولے شوی وا کما چی بیا دا اسلام آباد ہائی کورٹ معطل اکڑا. ورسپانہ لی کی دا مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف ہم دا نیب پول کې ده مریم نواز په ضمانت خوشیده او د یاد ګوند زن نورو مشرانو پر ضد یا خود نیب کې سونه روان دي او یا د ملک نه بهر دي. ورسپانه لیکي د عدالتي فیصلو پر ضد مظاهره کول او سړکونو تراوتل صحیح عمل نه دي. قانون هر تن ته د اپیل حق ورکوي نو که مسلم لیگ نون غني چې فیصله صحیح نه ده شوی نو اعلی عدالتونو کې دي اپیل وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما اسناد مخې ته راتلل وروسته د نړۍ د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم په آف شور کمپنیانو لرولو بحثونه شروع شو او سپریم کورٹ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نا اهل وګرځو. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي خو حکومت دا تورونه په کلکه سره ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو په غړو د مقدمه په تیرو حکومتونو کې درج کړی شوی وي او دا وجه ده چې ورځ په ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخواله سیوا کیږي. ورسپانه لیکي سیاسي اختلافات په خپل ځای خو ملک دا وخت یو شمېر بحرانونو سره مخ دی نو ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د دې مشکل حالاتونو راوستلو لپاره د حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کوششونه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملک په مختلفو برخو کې د ډیر وخت راهاسي د ګیس او بجلی اغلا کیږي کما چې ډیره د تشویش خبره ده. ورسپانه لیکي د ګیس او بجلی اغلا له وجې هر کال په گردشي قرضو کې په اربونو روپو اضافه کیږي چې له وجې حکومت وخت په وخت بجلی او ګیس ګرانوي او بوج یې ټول په غریب اولس پریوزي. نو وخت راغلی چې د ګیس او بجلی اغلا کوونکو پر ضد په ملکی کچ مهم چلولې شي او چې څوک هم پکې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي په دې دواړو محکمو کې کار کوونکي یو شمېر خلک هم په دې غلا کې ککړ دي نو اعلی افسرانو لای په کار دي چې داسې کسانو دې هم نشاندهي وکړي او ورته دې سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس اجانس په ولیکنه کې د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د هغه هواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلی په یو مقدمه کې د بند سزا اوربلو موضوع راغستې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر اساس له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې تروړو. فرانس پریس اجانس لیکلی د پاکستان د احتساب عدالت د ګل پر ورځ د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په یو مقدمه کې د هغو کلونو د بند سزا واوروله. نوموړی د درغلیو د همدغو تورونو په لړ کې تیر کال د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی د درغلیو تورونه ردوي. نوموړی ادا کوي چې د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنت یې پر ضد دی او هم هغه په نخښه کوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال نواز شریف د هیواد له سیاسي صحنې د ټول عمر لپاره بې دخله کړل او د درغلۍ ضد یوې ادارې ته امر وکړ چې دا غو د کورنۍ د جایدادونو او کاروبارونو په اړه تورونه وپلټي. روان کال په جولای کې په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ جایداد په یو مقدمه کې نوموړي ته د لسو کالو د بند سزا ورکړل شوه. په سپتمبر کې د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف دغه سزا وځنډوله او هغه له زندانه خوشې شو. لیکنه زیاتوي د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د نواز شریف سیاست ډېرې لوړې ژورې لیدلې. هغه په لومړي ځل په 1903 نوم زیږدیز کال کې په مالی درغلیو کې د لاس لرلو په شک کې له واکه لرې کړل شو. نوموړي په 1909 نوم زیږدیز کال کې بیا انتخابات وګټل وزیر اعظم شو، خو حکومت یې په 1909 نوم زیږدیز کال کې د پوځي کودتا په ترڅ کې چپا او هغه ملک بدر شو. نواز شریف په 2009 زیږدیز کال کې پاکستان ته ستون شو او د 2013 زیږدیز کال د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا واک ترلاسه کړ، خو تیر کال نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. بلخوا له امریکا خبریدونکي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ له افغانستان د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. د لیکنې لیکوال اسفندیار میر د افغانستان حالت ته په کتو پر هغه هیواد د امریکا د دې پریکړې د اغیزو په اړه درې پوښتنې کړې دي. اول دا چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو له طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې د خبرو برخلیک به څه وي؟ لیکنه وایي د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف پیل شوې دغه نوې خبرې به له خطر سره مخامخ شي. د موجوده پریکړې په نتیجه کې به امریکا ونه توانېږي د خپلو شرطونو پر اساس له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي. دویمه پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په صورت کې به آیا د هغه هیواد په کورني سیاست کې بدلونونه راشي او یا هم هلته به کورنۍ جګړې پیل شي؟ لیکنه کاږي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په هغه هیواد کې ژور سیاسي بدلونونه رامنځته کړي چې ښایي د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت ته خطرونه پېښ کړي. او درېمه پوښتنه دا چې د القاعده په شمول په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې به له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ګواکې د خپلو بریاو په معنا واخلي؟ لیکنه کاږي وسلوالې ډلې په تیره القاعده به یو وار بیا پر امریکا د حملې خوبونه وویني. د امریکا حکومت دعوه کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپلې، خو لیکوال اسفندیار میر وایي د د څېړنو خودلې چې القاعده لا هم د هیواد په ختیځو ولایتونو لکه پکتیکا کې فعالیت لري او هڅه کوي چې هلته ځان مضبوط کړي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدا به ښایي پر القاعده پوځي فشار کم کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا یو پوځي پلاوی په نږدې ورځو کې ترکیې ته ځي چې هلته له چارواکو سره له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیان رسنیو ته کړې. ابراهیم کالین په انکارا کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکي به له خپلو ترکی سیارانو سره له شامه د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په ناڅاپي توګه له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. اجمل اند تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریه څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په نوم د کوردي ملیشو ملاتړ کاوه. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د ده په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې، خو د دې پریکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش سرګونه وسلوال بیرته پیاوړي شي. خو ترکی چارواکي وایي دوی به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي. دا ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیانمننې او روکېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2014 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي څو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک او ځواک خلا رامنځته نشي. د ترکیه د ولسمشر ویان خاغلی کالین دا هم ویلی چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نورې خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړۍ څخه د دواړو هیوادونو د استازو یوه غونډه د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردی ملیشی د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم دا کوردی ملیشی ترهګره ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره له دې چې ترکی ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکی چارواکو ویلي د وسله لپاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزوایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت هماغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د خپلو شاوخوا 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې. تفصیل بیا هم له اجمل انداورو.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت بل پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړي. د سټار ان سټرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکري چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیر یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
مربوط به پالیسی دولت ایالات متحده امریکا میشه.
اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره له دې چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، زیاته یې کړه که چیرې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
اجمل اندو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د چین او پاکستان په دوستۍ خوشاله دي، خو بیجینګ غواړي چې د افغانستان د روغ جوړ په خبرو کې هم رغند رول ولوبوي. دا خبرونه موري د چین لیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې رويټرز خبري ایجنټس پرون خبره کړه. انیسا اجمل یې تفصیل راکوي.
د افغانستان په خنیو لسمشر حامد کرزی ویلي چین د یو ښه گاونډي او د نړۍ د ځواکمن هیواد په حیث د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. نوموړي دا خبرې د چین په ګوانګ شو ښار کې ګلوبل ټلویزیون نیټورک ته په یو مرکه کې کړې چې رويټرز خبري ایجنټس د دسمبر په 23 خبره کړې ده. حامد کرزی زیاته کړه چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو سره د سیمې استحکام باوري کولو لړ کې خپل رول ترسره کولی شي.
We see it as a positive.
چین او پاکستان تل ملګری پاتې شوې دي او موږ دې ته ښه او مثبت ګورو. موږ د چین او پاکستان اړیکې لا نورې نږدې او پراخېدل غواړو. چین د افغانستان هم یو نږدې ملګری، ګاونډی، اتحادی او ملاتړی دی. د چین له پاکستان سره ملګرتیا ته موږ د مثبت حالاتو په لور د یوې لارې په سترګه ګورو او همدا وجه ده چې موږ د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې د چین د برخې او همکارۍ په تلاش
یو.
د دسمبر په 18 په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه وشوه. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، د پاکستان، سعودي عرب او د متحده عربي اماراتو استازو ګډون درلود. د دې مذاکراتو په اړه حمید کرزي وویل هیله لري چې د افغانستان سولې لپاره دا هڅه کامیابه شي.
په وروستیو کې امریکا د افغانستان سولې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي چې موږ یې د بریا په هیله یو. خو د امریکا لخوا د افغان سولې وروستۍ هڅې هله کامیابېدی شي چې پکې افغانان یوه برخه ولري، او کله چې د افغانستان ګاونډي او ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین همکاري ترلاسه کړي. د سولې لپاره د امریکا د کامیابه هڅو معنا بداوي چې افغانستان د خپل برخې کار په بشپړه او خپلواکه توګه کوي او امریکا له چین همکاري ترلاسه کوي. دا حالات به موږ د سولې په لور بوزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پلادینو د دسمبر په 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره کوي. په نوی وخت کې د دسمبر په 20 امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل نیمایي یعنی شاوخوا 2000 سرتیری وباسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې دا ستونزې د حل وړ دي. ولسمشر غنی چې پرونی په ارګ کې 5 ملي خاري کانفرنس ته وینا کوله وویل د افغانستان ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو هیلو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو دغې غونډې ته په ویناو کې له ولسمشر غنی سره خپلې ستونزې شریکې کړې. تفصیل یوسف خان زدران اورو.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې خو لکه د شاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 5 ملي ښاري کانفرنس د پرانیست مراسمو ته پارک کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کوم ادارو نوم وانخیست خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
پیړۍ کې ده او دوی یو استم پیړۍ زه وایم ولس افغانستان یو استم پیړۍ کې ده. اداره ته پاتې ده، اداره باید اصلاح شي او اداره اصلاح کیږي. اصلاح شروع شوی اما اداره نن د ټولو توقعاتو ځواب نه ورکوي.
ولسمشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له ښارونو سره ستره جفه دا شوې چې د ښارونو اوبو او پراختیا ته پاملرنه نه ده شوې. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د عرفي قوالو په شرعي قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړي او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو 4 کالونو کې له دې وړاندې هم ورته 4 نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت په وینا د خلکو ستونزو له اورېدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته په وینا کې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حلقوي سړکونو، کانالیزاسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د حلقوي سړک ضرورت، د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضی ښاري مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دسپروشانو کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې خسره کونه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هواریدو ته پاملرنه شته خو بشپړ هواری یې ډیر مالی امکانات غواړي.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د کورونا چار وزارت د ننګرهار ګڼ شمېر افسران او پولیسو ته د ښه امنیت د تامین په موخه ستاینلیکونه او مډالونه ورکړل. د ننګرهار پولیسو ژمنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت په چارو کې به لا زیاتې هڅې وکړي. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د پولیسو دا ستاینغونډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې ګڼو افسرانو او پولیسو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. په دې ستاینغونډه کې د ننګرهار والي آیات الله حیات وویل:
اختطاف کېده، په ننګرهار کې روزانه هدفي وژنې کېدلې او حتی ملکی وګړي پرېږده چې د موږ پولیس هدف قرار ګرځېد. د افغانستان په کچه د څلور دېرش ولایتونو نه لومړی ژور بدلون مو چې راوړ په ننګرهار کې راوړ.
پولیسو ته د مډالونو او ستاینلیکونو د ورکولو په موخه د کورنیو چارو وزارت اداري معین ستر جنرال عبدالجبار پردلی د یو پلاوي په ملتیا ننګرهار ته راغلی و. نوموړي په دې موقع وویل: نن موږ قانوني پولیس لرو چې کولای شي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د خلکو عزت، سر، مال او ننګو نامو ساتنه وکړي. د ننګرهار امنیه قوماندان غلام سنایی ستانکزی وویل: پولیس به په ننګرهار کې د قانون د حاکمیت په لار کې تر دې هم زیاته خپل وړتیا وښيي.
په ننګرهار کې به زور واکې ختمیږي او یو ښه قانون به حاکمیږي او د قانون په حاکمیت کې به موږ هېڅ تلاش نه درېږو او زه به له دوی نه په قاطعیت حمایت کوم.
دې زیاتوي چې د پولیسو په لیکو کې هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی و له دندو ګوښه کړي، سرنوالۍ ته یې ورپېژندلي او که په راتلونکي کې هر پولیس او افسر وظیفوي غفلت وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خوست شیخ زاید پونتون چرواکی وایي سکل یاد پونتون څخه نږدې 1100 تنه فارغ شول چې 450 ښځې او جنکۍ دي. دوی وایي یادو مسلمانانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې، روزنې، شریعتو، حقوقو، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو، ټولنیز علومو، کمپیوټر ساينس او ویټرنری په پونځو کې لوړې زده کړې کړې دي. په خوست کې د شیخ زاید پونتون تر څنګ څلور د لوړو زده کړو او لسو ډیر د نیمه لوړو زده کړو مسلکي انسټیټیوټونه فعال دي چې زرګونه مسلان پکې زده کړې کوي. پر دې موضوع د نجیب الله لوخیل رپورټ او ورپسې هم له خوست څخه د یو سندرغاړي سندره درورو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سږ کال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1100 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په مخه وړاندې شول. د یکشنبه په ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان لازم و علمی او مسلکي وړتیاو برخمن دي، او دوی هیله لري چې ډیری به یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سه کال د فارغانو په باب وویل
سکل شزایت پانتون پاره سوا وبنی ویتنه ماسلین جامعیت د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د غیر جمله څخه 459 ماسلین دي. فارغین چې کوم دي هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری انده پانځه شامل
دي. عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پانتونی او شمن معصران کاری زده کړو لپاره زینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډیر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کیږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کیږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 د مختلفو پوهنځیو استادان چې کوم دي هغه د هیواد د ننه او د هیواد نه بهر د ماستری او دکترا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړې ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو، تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطحه اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اولته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دی وی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
شیرین لاس پچم بدر پسیوا چوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسیوا چوم لپی لپی وین بپخلا در پسیوا چوم لپی لپی وین بپخلا در پسیوا چوم
لپی لپی وین بپخلا در پسیوا چوم